سلامونه د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوش شوي او افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي ورسته لدې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیونی چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خپرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان ادبا په تهران کې د اورلګیدو په یو پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي، و تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړي چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبر اعلان ته لیګلې ویل شوې چې د کانفرنس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محو کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 ورځو پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محو کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږ کال په جنگ ځپلې غزه کې بیا هم د دې پیښې د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایي برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځای شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړي چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په منصوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرایلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادې اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي و چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایي شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایي شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایي شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبریالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندي ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندي سارو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1996 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندي سارو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندي موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندي سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانیا پر یو شمېر ایرانی ملکی او پوځي شخصیتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همداراز ویل هیواد به د ایران د خطرناکو او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو تر څنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې له اسمت ساروان اورو.
بریتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپوړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدی هغه کسان دي چې بریتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټولې شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د بریتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د بریتانیا په بندیزونو کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضایی ادارې په ګډون د دوو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژۍ څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوي دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا بې ثباته کوونکي فعالیتونه بلل شوي وچې کړي. له بل خوا د لبنان د سر صلیب اداره وای چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لشکر لشه یو ویش کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لرې پرته ده. خو د اسرائیلي رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپوړی قومندان په نښه شوی دی. د اسرائیل پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
ستاسو له پیغامونو
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي که دوی الته امنیتی ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزه لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزه لري. نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي.
دو افغان دوی سویز نه اخراج کړی دی، دوی ته 1500 سویز فرانک هم پیسې ورکړی دی د جیب خرچ په توګه، او 14 کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې هیواد ته خارج شي. په دې اړه افغانان، کوم افغانان چې په سویز کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویز ته راغلي دي، په دې کې فامیلونه دی، ماشومان دی، ځینې ښځې دی چې اواز راغلی دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422114201.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غت څه دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په عادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعتو پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی پاتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په پښتو کتاب کې هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا سو دا شعر نه به چې معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه را کوله نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیک کدار ته وایي چې هغه شعر په څاکله و
لومړنی شعر چې ما کله ولیک نو خدای شاهد دا کله چې پلار مې خبر سو نو هغه په غوسه شو دا ته د شعر او شاعري وخت نه دا نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس ځل ډیر شعرونه مې لیکلي ول تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونه ته شروع وکړه کله چې لومړی شعرونه را ته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونه ته مخه
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی دا ولې یعنی شعر شاعري د یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي دا یعنی قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای سو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده نو تر هغه پورې چې بچیان یا ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو عمرونه مو ډېر کم وه بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم دام هم کورنۍ په خوښه نه ده کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي
څومره سخته درته تمام مسولات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله د څومره بعد اثر په تاسو وکړه آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتېږي چې کله زړه مات شي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تېرېږي خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زم د منفي اغېزو لاندې وم تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو یې لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي بالکل زه له تاسو سره موافق یم د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبورې چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسمه د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده
یو شعر له ما سره اوس فعلا چې تازه مې لیکلی ده یعنی جمعه هم نه ده پوره نو یو یو شعر دا د خاص ترګي زوره ور دي کبانه دي زوره ور سترګي زوره ور دي کبانه دي زوره ور زویم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زوره ور یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه یو سوال می پدې زړه کې دی چې وی ویم او کنه دا غټ سترګي زور او کواړه دي زوره ور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زوره ور
bale
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زوره ور که پښتانه دي زوره ور زنګیګما غورزیګما په دې خلکو پوکړی زنګیګما غورزیګما په دې خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زوره ور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ولې چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې مثلا تاسو خیاطي کوئ تاسو درس وایئ تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پوهنتون ده بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري د خیاطي کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده خپل الهام ته یا وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت دی چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته د یو څه راځي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ د سره یا خپل موبایل کې کوم څه چې در یاد هغه لیکئ وروسته د شعر قالب ته راولئ او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکاره اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم هغه ایډیټ پکې کوم
اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن د قافیه د کته هم د تاسو شعر موږ اورید د ډیر کله شعر و تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي
یو شعر را لیکلی و چې نه په هیګم دا غزل دی کدا شعر نه په هیګم دا غزل دی کدا شعر خو یو غم مې کړ لزړه نه خپل برسیر دا یو ډیر اوک شعر ده نو زه په لومړی کې په دې نه پوهیدم چې شعر یعنی څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ لکه قلم ادبی چوکاټ ته به برابر ک اوس الحمدلله اوس بدون لدی چې څوک را سره مرسته وکي اس یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم وزنم پیژنم قافیم پیژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصول پابند دي الحمدلله زه هم ورته پابند یم پوره پاملرنه ساتم
تاسو لم راسیه دا ونه وکړه درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادان تاسو سره مرسته کړی ده
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته چې لما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم او مې همیشه تعقیبوم د ځین شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای د زمونږ استاد یو مشهور ستوري متی الله تراب د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم دغه د تشویق کړم چې لا پسې نورم د برخه ته کار وکړم
bale یو شمیر ځوانان چې کله زده کړي نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخ نه کوي دی وایي چې اقتصاد خراب د موږ نس کوي چې درس وایي اقتصاد خراب د موږ نس کوي دا کار وکړو شعر شاعری کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعری کولای شي
شعر شاعری خود څه ده چې څومره انسان پکې جګر خونه ای عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه موږ مر قوي شعر لیکلای شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې تبه تا ډیر ست تکلیفونه تیر کړي تر څو توسه کولای خپوخ او قوي شعر ولیکي او هغه کسان چې مثلا په خیق صد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي شعر داسې نه چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې لواجب انسان ذهن ته راځي دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکړي څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعری د مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راست کولای شي ځکه چې ته انسان خې اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکړي کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکړي نو اقتصاد یو ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو خې اقتصاد نه سړی شعر ونسی لیکلای دومره نه دانو.
بله رابوسولی تاسو حماسی شیرونو تا اوس پرای او شیر اتا وایا.
سحر یه را تڑنگ کرلو ماخا میرا تڑنگ کرلو، سحر یه را تڑنگ کرلو ماخا میرا تڑنگ کرلو، دی عشق د زندگی هر یو آرام میرا تڑنگ کرلو. یو سوخ کلی بیتونه می پا ذهن کرا جوڑ کرلو، یو سوخ کلی بیتونه می پا ذهن کرا جوڑ کرلو، ناسا پا حقا یادش و الها میرا تڑنگ کرلو. خواگی خواگی کسی می خپل جانان سره کولی.
بله
خواگی خواگی کسی می خپل جانان سره کولی، یو بیا قل را پیدا شو چول کلا می را تڑنگ رو. یو خکوله می پزده که خپل ارمان سره میلمکو، یو خکوله می پزده که خپل ارمان سره میلمکو، ارمان یرا تو وجو مرا می را تڑنگ رو. لها غزای شمار باندی دو دری تیاری راغلی، لها غزای شمار باندی دو دری تیاری لاغلی، مسلم ورتزای ورکڑلو اسلام می را تڑنگ رو.
پلان لري د شعر شاعري کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوخیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاری مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباط نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد سیو د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی خان محمد پیښوری، بلال بارکزل، د ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
بلال د شعر او شاعری پاک لمود دن موڑی ملگری هم خگولی دی پا ننگرهار که دی اقتصاد پانجی ماسل توفیق چه د بلال د کوچنیوالی ملگری دی. د بلال پاک لا وی
ماشم توب نده او خاص روحیه لرلا د شعر او شاعری پا خاطر بانده، او تروس پور یعنی خپل وطن تم دیر احساس لری، او هم دست د وطن پا قبال که او نور پا موضوعاتو که دیر خیسته شیرون لکلی دی. نو آغای پا آر خو زمان نظر مثبت ده، او همیشه ما دیر خپل هم تشویق قولو، او شیرون نیم زخپل دیر متاثر مزه که دیر قالب که برابر شیرون آغای ویلی دی.
پا کومه برخه که ده شعر و شاعری ده تاسو دیر زیاد خواهد ده؟ زکر ده خو وطن تم شیرون ویلی دی، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویل دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي، چاته بعضی شعرونه ما ته ځم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکلي دي، خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعرین دې هم دې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ځم دي، او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښیږي.
بله تاسو ول چې دغه شعرونه مو زده کړی دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما شه ځان سره ولولم، دا غي عنوان دا و غسرټکه شروع کیږي چې چوب به خاموش لکنزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نو وژنم میګیز چې له حد ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوخیږي، نه پنجاب دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډیره خوخیده، و همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارای ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپل وینو سور نشم.
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمن زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې ځان دغه نور کارونه وکم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسی، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا مسره لوی شوی ده، ډیر په یو خیر روحیه باندې، او هماغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه نه روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاو محدود کړی دي، اته ویل چې ټول اسانتیاو ور باندې بندې کړی دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي. که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق.
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي. چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګم په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونو کې یعنی دغه ځوانان یې ډېرې ښو لارو ته هڅولی. خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه ووځي، مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
شیر باندې نقد هغه څه دی چې د شیر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه ووایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښېږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي.
بله، ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ، څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش د ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري به نه وي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر شاعري چې ځوانان قوي دا څومره مفید تمامې دلای شي.
دغه کوم په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامې دی شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی او شیرونه وای چې په دکی یو نوې نوښت دی د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې تر ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید پشا نه شو، که مونږ پشا شو نو مونږ به ډیر وولیږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکې راته تخم لرونکي نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دو مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه ترباز لاندې نسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې لرښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پانی څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال او د پانی ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې ښوونکي راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایی ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایی ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایی ترکیب فوتوسینتیز: په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایی ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایی ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایی ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګه توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایی ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوه او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایی ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د زیایی ترکیب په بهیر کې لګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیرات وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجونو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وعي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وعي نباتات دي، نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وعي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وعي نباتات د وعي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وعي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرښت لري. غیر زوجی ډیرښت یې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرښت کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیورورتس. د غیر وعي نباتات یو بل نوع ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وعي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کمو یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه د زړه جوپونه د زړه والونه د زړه رګونه د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک ووایي چې زړه د ملسا عضلاتو څخه دی که د اسکلیټي عضلاتو څخه دی، د دې دوو څخه دی او څخه هم نه دی، زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنی کده یو د ترمینولوژی لغاتی پیری معنی شاوخه کاردیم پزړه پر تړلی، یعنی پزړه پر تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده دیغه په واسطه باندې هته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه. زړه ول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې رایت هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. دغه څخه ورسته بیا په پلنوال یا پندوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوی ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوپه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې زړه سره یو هغه دا معنی چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیری شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری والب یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی والب. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینځ، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته که چیرې تاسو وګورئ ټرایکاسپید وال ما درته ویل چې د راسته اوزین او راسته بوتین تر مابینځ پروت دی. د دې یو ښه خاصیت دا دی، د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړ سي. مثلا د راسته اوزین څخه راسته بوتین ته وینه ایله کوي چې ولاړ سي، مګر کله چې وینه وراله راسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلې سره بندوي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته اوزین ته وینه راپورته سي. د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینز مو بایکاسپید یا میټرل وال یا دوه پلې، دلته تاسو وینئ درې پلې لري، دلته دوه پلې لري. او بل مو ویل چې د راسته بوتین او ریوی شریان یا د سږو د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپه بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ترازو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کمیلارې څخه خپله وینه اخلي، د ته خپله د کمیلارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راجلا کیږي د عقلي شریان په نامه باندې. دا عقلي شریان د زړه ټوله شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه راسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری دغه شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله دلته شکسپین والو موږ وویل چې موجود دي، دا والو خلاصیږي، رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا والو مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونري یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی، دې ته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونري وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوي شریان کې او پاکه وینه په ریوي ورید کې شتون درلودي. نو د سږو څخه پاکه وینه د دغه ورېدو په واسطه باندې و رسته چپه اوزین ته راوړل کیږي. د چپه اوزین څخه دلته بیا موږ وویل چې بایکسپیډ وال موجود و، دوه پلیي وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپه بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپه بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپه ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی، کله چې د پمپو کې چپه بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته ځي او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته اوزین د پمپ څخه نیولې د چپه بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو وار راوګرځیدله دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو. د انسان زړه په عادي حالت کې او یا واره غورځي، خود درون کار کول په وخت کې، د ورزش کول په وخت کې، د تیبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر زده، د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپه بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړه دا وینه ټول سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رسته اوزین کې خالص وله. دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وایي، مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپه اوزین ته. دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول.
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي، د اووم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.